مایل خلق ول او لډی رو مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شین اسم لیکل دي او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه دونه مشکل نه ده. مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا به د مذهبي نظره، چا د سن نظره، چا د ژبې نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي. او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل پدې نه دی چې منابع دي د امداد د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي، باید هغه ټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د پخوانی دوره بیرته احیا کی، ټول خو نشي کولای، ناممکن ده. اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصونو کې ته وړاندې کیږي.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم. مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل. خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل په ځای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درست او دغه درست نه ده. د دې کې هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي. مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې رواد به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې را برسېره کړلې، د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی.
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې. تاریخ پوه شهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ و او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه و. د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له شغلي سنگروال څخه وکړه.
د دغه د لوړ زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی، د خپلې رشتې د خپلې پوهې، یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړې ده او د اختصاصي ځانګړې هغه د تحصیل هغه حاصل دی. او بل دې 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 اکاډمیک په هغه لمړی سړی خو نه سملې، یعنی دا دوم دې ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال درته وایم، دې دې ډاکټر زاهر زکه چې ډاکټر زاهر په هغه اول نسل کې راځي، دا دې ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دي، د اول نسل خلک دي چې دې بیرونی زده کړې وکړي او لوړ زده کړې په خپل تخصصي رشته کې وکړي. دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکړ راځي. آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړي زده کړې کړي، نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده.
سنگروال صاحب وبخشه، که چېرته یوازې علمي زده کړې وي، په ګڼو نورو مواردو کې له ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې په تیرو فرزند شل دیرشو کلونو کې یا څلوېشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړې زده کړې وکړې، ډاکټرایو وکړې، لیکن ولې داسې علمي آثار خلق نه کړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي؟ خو
د دې خو څول عملونه نه دي. رښتیا د تاسو خبره، یو څوک تحصیل کوي په یو رښتیا کې خو لیکوال نه دی، د د دغه په څنګه چې د خپل مسلک کې اکیډمیک څوک دی نو د دې لیکوالي استعداد هم لري. فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډیرو نمونه زده ته یادولای سم چې حقوق پیژدي کړي وو په خارج نه تقریبا څو ډیګري ګانې راوړي وي ولې د لیکلو استعداد نه درلود. د دې یو وخت ګڼه دا و چې د په پښتو په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړي دی او لیکوال وو. نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکلو باندې استناد کوي دې یو علت دا دی چې د په انګلیسي فرضاً دا اوس دکې ما سره دوه کتابونه دي. فرضاً یو کتاب دی گورنمنت اینڈ سوسایټی ان افغانستان امیر عبدالرحمن خان چې فرضاً دی امیر عبدالرحمن خان وخی. فرضاً یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکړ افغانستان دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی وروستی کې دغه کتاب لیکلی. یعنی فرضاً ده په دغه درې واړو ژبو باندې لیکوالي کړې دی نو ځکه خو ډېر
خلک سنگروال سر وبخشه بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړي دي له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي له مشهور ژبو سره آشنا شوي دي چا انګلیسي زده کړې ده چا روسي زده کړې ده چا جرمني زده کړې ده لیکن په علمي برخه کې دغه څه د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ. نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کې ده. تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو. لیکن کېدای شي چې هم د درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري لیکن مطرح شوی نه دی.
خو د دوه ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم وو. یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد او اولته په همدغه مسلک کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان روزلي دي. دریم چې د بل خبره چې د پاغه شهرت باندې زیات تعریف وکړه د دې بندي کېدل وو. د دې روسانو په وختو کې فرضاً د کارمل په وختو کې د نجیب تر وخته پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې د زندان کې وو او د نړیوالو پام هم د ته واوښت او دغه بندیخانه هم تقریبا په ده باندې اغیزه وکړه. بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل خصوصا د امریکایانو سره دی انګریزانو سره او د چنزده کې په بریتانیا کې کړی وي. نو د دوه خلکو سره چې هغه وخت تاسو معلومه چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او بریتانیا د هر چا نه ډیر په دې کې دلچسپي درلوده. اسانه کاکړ دلته هم هغه خپل لیکنې چې د مخه کړی وي یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو دا یې هم دغه ډلیزو رسنیو ته نړیوالو ډلیزو رسنیو ته په واک کې ورکړ. حتی دی چې په امریکا کې هم قبول سو د همدې اساس باندې چې د په پلیټرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وي د دغه ټول
نه سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی دوی اغلب سیاسی بیکگراوند هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه د له سره ما خبري کولې درته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سی ولیدله ډیر خوشاله شو استاد میغه راهنما لار شو د استاد میا ویل چې دغه تاریخ پودې دغه لیکوال دی. نو فکر نکوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اولین یو خو دې دا خبره مو چې ما ویل چې د لیکوالو او فرضاً بهرنی ژبونه فرضاً اولین کتاب چې ډېر مهم په بهرنی ژبه ترجمه کړ هغه د کابل سلطنت د الپسټون کتاب چې دا ډېر یو مهم کتاب و. دا د ترجمه کړ په هغه وخت کې چې دی لا پی ایچ ڈی ته نه و راغلی او د هغه وخت ټولنې چاپ کړ. او بل مهمه خبره چې ډېره ماته د پام وړ ده د په نړیوالو سیمینارونو کې ډېره برخه واخیسته. یو سیمینار په دوه سیمینارونو کې زور سره وم. یو سیمینار چې د غندې کرښې په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودله او دا هم په جرمني کې دایر شو کانفرانس کې پخپل دغه کانفرانس جوړ شوی دی امریکایانو لخوا او په دې کې د پاکستان استازي هم دغه څه ډول نور ډېر کانفرانسونه فرض په بریتانیا کې یو کانفرانس درلوده همدې پکې و او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرانس کې زه د سراوما چې بیا د عراق دلته ما سره تقریبا درې کې ما سره په کور کې اوسېده یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو دا اسناد چې ما وروښودل د ما تهلې چې ما دلته تحصیل م وکړو زه ډېر وګرځېدم لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل او تقریبا په بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن د نیولې تر دا اخر پورې دا ټولو دوستانو هاي هاي ماته ویل چې ته لکه چې همدلته پیدا شوې ما نه تقریبا کیږي وس کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوس زمانه نو زم نه دا خلک ما سره بلد دي نو د په دغه کانفرانس څوک دې د ماترا کېدل او بیا هلته دې خبرې د مغه مسلک پر نه کی او بیا د ټول پیښو کې تقریبا د حضور حضور او ډېر منظم راغلی دی یعنی دا د ژوند شرایط ورته برابر شوی علاوه دې نه چې دی لیکوالو علاوه دې نه چې دی یو اکاډمیک مسلکي سره وو خو دې ټول نه دې ښه زمينه ورته برابر شوی په ملي سطح او په نړیواله سطح د کانفرانسونو کې بلخه ترانه یم دی او پیزاند کوردینه نه مو پیزاندل شاګردانو مورته احترام درلو دی لیکنو یم تقریبا چې په دې درې ژبو لیکنې کړي دا ټول هغه مسایل چې دې باندې دې په تاریخ لیکنې باندې دې په مسلک باندې ځانګړی اغیزه کړی دا
سنگروال سپ په تیرو تقریبا ډیر څلويشتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی او یا مثلا د سوایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی چورته ګورو وار لوارې لیکونو په یوه سده طرف واقع شوی دی بي پريتوب پرې شوی دی لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بي پريتوب ډیر واضح دی همداسې تاسو سره هم نظر یاست
یا تر یو بریده ما زکه په زینو مسایلو کې دوه مرمن بي پرې نه پاتې سوای یو څه تاثیر پیو
مثلا تاسو مثال راکولای شئ
او مثال مې اوس درته ویلی فرضاً یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول سو د دې ستونزې ولیدلې بیرین چې راوته یې د کتابخانه نوم به نه اخلم یو چالو خو و پرول سو چې هغه پیسې د زندان ته راوړلې او په هغه باندې د گزاره کېدله دغه کړهونو یو څه په اغیزه وکړه نو دلته شاید یو څه مسائل ته لږ حقیقت نه بللی نه دي خو لږ به پکې هغه وي لږ غلو به پکې وي خو دغه مرم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سورې غورځولې وي ولې بیا هم زه پکې کوم د یو انسانو دی انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک زورول کېږي لږ به ډیر ډیټیل ته ورځي هغه ډیټیل بم لږ کې هغه د تاسو کوم ځان رسیدلې نو دا تاثیر به کی زه نه وایم چې دی خو دا تاثیر به دی خو به تاثیر بم نه وي ولې چې ته په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو په نورو کې خو بیا د دربار اغیزه پیوه یا به د اوخدي مسله وا او یا به غیر مسلکي سره وو اکاډمیک زده کړې به نه درلودلې په معاصر میتود به بلند وو د تاریخ لیکنې شاید په نورو باندې دغه سورې پروت وو خو په دې باندې دغه سورې پروت نه وو فرضاً د هغه وخت ما اجازه راکې نوم به واخلم فرضاً افغانستان د پنځه قرن اخر فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلې واقعیتونه ویلې دي ولې دومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د هغه ښې لیکنې به کړي ولې هغه ته دونه نه راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي ځکه چې د لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلي انسان په توګه باندې د دغه کړي دي
سنگروال صاحب تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ له تاسو سره په کور کې وو که د دوی د خوی خاصیت په باره کې راته ووایاست چې ورځ به څرنګه تېرول او څه کیسې کولې
دې ټولنیز شخصیت وو یعنې تاسو یې تینو کوئ چې هغه وخت چې دلته وو دایما ماشومان مې هغه وخت واړه وو خدای چې وګڼه دې په 2015 دل تراغ دما دغه مسیر زوی می دغه وخت په خیال مسوار لسکلانو دغه نور وړ وړ ماشومان هغه ته د خبرې کی ډیر خوب سړی و دې عادي سړی و دې فرمایشي سړی نو اته ما نه چې زبا تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم ولې تا کور تنگ ده مې نه ما کور کې ځای ستاسو خو ماشومان دی وړ دي مونږ خو مالی د وطن خلک یو او شمیر مې مالی زیات دی ما نه خدای مالی اته بچیان دي علاوه د ښځې نو چې زه ما اته بچیان دي ته ورسره هغه سي لکه او مکتب د کور داسي وینه ز ډیر پکې خوشاله یم پر زندل ته بیا ما یو غونډه ورته ونیول غونډه کې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نه پارم راټول کال ته چې د خبرې وکولې هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې هم د اسستان توم دلته هم اسستان توم نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې هغه دوستانو ډېر د مینه وښودله بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه سو دغه زړو خاطرې چې فرض درلودې چې یو څه تبدیلي په کې راغلی وه هلته به دی راغی دواړه به روان وو یو تعمیر ته به ودرېده ما ته لی چې ولاد ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و اول دغسې و بیا هغه ځینې کسانې چې دلته یا سنفیان و یا همکاران و دغه یې پیدا کړل په هغې کې فرضاً یو یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وې خو هغه ښځې و دا د ده چې هم سنفیان و یا مالته ورسره و لږ سپین ګیریسي و خو دی په هغې کې لا لږ ښه و فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې یعنی په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره یې کې نوم و هغسې نه و یعنی نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه دی او چا هغه دریز معلومولای شو ځان ته نورې ډېرې ښېګڼې وې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي
له تاریخ پوه سنگروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یو تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومن وفات شو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومړ. د د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز او خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له خو فعالانو څخه وو چې ډیر کله به په خپل حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بندر نه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي رادیو مجلې ته وویل چې خدای بخښل مومند پورستیو کې په یو یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومند په اړه نور له شاغلي احساس څخه وو.
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي دای د شمال په کچ یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیاد او شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې دای د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدیرستیو کې دای په ایران ته لکه کوم سفر کړو داغه په سفر نامه به لیکل هغه هر لیکل به د خپل فیسبوک باندې نشر ور خود دې ترڅنګ دای له یو لهغه وختونو په تیر لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنی د دېره پایني وخت کې د مشاعري یو ځای کله چې په بغلاني ځوانانو سره کې ناستل او یو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن صاحب دېره به شپه ورځ د دې د پاره ماده و چې تل د ځوانان ټول شی او شاعران او یو مشاعره دی وشي په دغه په دې دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعره جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړي سره کې ناستل به یعنی زما غد دقیقو بغو د مخ چې الله دی وبخي خدای دی جنتونه ورکي د وفات کې دون یو لس 15 ورځې مخ کې احوالم سره اخستنو دا د جدي پلانو چې پام دغه شپو ورځو کې د ژمی په دی یخ واغو کې بده یو خپل دی رکه او مشاعره جوړي نو دغه ټول هغه شیان چې وسیم مومن دی او خيار او بارزخته او د ارزښتونو د پیژندونکو انسان په توګه متمرفي کوي داغه تشه دی او شاعر په توګه دی او لیکوال په توګه حس حس ته خداغه تشا د یو یو مشر په توګه دی او سیمه کې دی او یاد کس په توګه باید وشي او دا غار وادي خادبي مونږ ورته دعا کوو دا ټول کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن سي پیژن یو د شعر او لیکنو او د کوششونو څخه خبر وینو د ته دعا کوي
لشغل احساس څخه مننه د بغلان ادبي بهیر په فرهنګي ماشام کې د محمد وسیم مومند یو غزل
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل رباب رباب نغمه نغمه د محفل سولې پمنګ باندې سویرې کړه سولے پمنگ بانے سویرے کڑے ہر خوا طرف لمحے لمحے دے محفل خل دق قاف دخا پھرو کڑی کسی زمن چون غر کسی کسی دے محفل زد گدار پما زگر یم مین زد گدار پما زگر یم مین قوم افسوس شد بید حقی دے محفل د سالو پیس کای هوا پور تکړه د سالو پیس کای هوا پور تکړه ناز پناز نخری نخری د محفل د جبین خالی د هندوی پشان د جبین خالی د هندوی پشان سری لبان اسری اسری د محفل ماخام ماخام د اورا ټول د یاران ماخام ماخام دے اورا ٹول دے یاران وسیم غزل و ترانے دے محفل
د خدای بخشل مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبی بانډارونه تاوده او رانه شوی دی دوی د ادب دیوه په جګړو لوږی فقر او بی وسی کې هم بل ساتلې ده دا دیوه دی نمرې
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری
په رادیوي مجله کې واوري
په 2023 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څنګه څه خوري دی لیوي په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده څلور وشت عنوان کتابونه چاپ کړی دي په کابل کې سرو خبرندوی ټولنې هم دومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومن لوستی دی دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی چړنیز اثر بلل کیږي د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خبرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوی اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی د کډوالی کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فاکتورونه لري چې د کډوالی ګواښونه حقیقتونه تمې او ننګونې راپټه کوي مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو اړینه ګڼم چې ډاکټر سیبوید وطنیار درو پیژنم ډاکټر سیبوید وطنیار یو سیاست پوه څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په المان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټورا ترلاسه کړې وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی اوس راځو د کتاب برخو ته مخکې مې هم یادونه کړې و چې د کټوالی کتاب څلور برخو ویشل شوی ده لومړی برخه کې چېړونکي د کټوالی اړوند تیوري اقتصادي اړخ کلتوري اړخ مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ تر سپړي او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لیدیسته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي دریمه برخه کې لویدیست رسیدل او ټولنیز ننګونې دي همدارنګه کلتوري توپیرونه مختلف پیژني. څلورم برخه کې څورستي برخه ده د کتاب د کډوالې اغیزې هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوې دي. هیر هدینې بیات اثر کې داسې مستند شوی د مهاجرت کیسې راخستل شوی چې لوستونکو ته خو واضح بحث وړاندې کوي او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شا پختې باندې لیکل شوی چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوي ادغام او د بیځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دننه متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپېژني چې اړینه ګڼم دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار او پیژني کټمټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته سړور را پیژني. د کتاب متن کې تاسو لیکل شوی دی چې کډوالۍ یوازې یو فزیکی بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبې پرېږدي ډېر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومند څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
درڅ ختلم درته می وانا قتل وا مې بخا درڅ ختلم درته می وانا قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا مې بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا ٹھکو دزہار د پار جنستا چپے کے دل مادر تو نگلو میں بخا لگے دین سن تدبیر چاری چپیا واڑ تقدیر قسمت ستورو محتوى ناموس الوام بخا هارون لدردنا ننبيع الشير تپنا را وڑے هارون لدردنا ننبيع الشير تپنا را وڑے جڑان دتو